پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د افغانستان په وخت غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو ده. جمعه مو په خیر قدر منوریدونکو. زه اجمل تورمانیم چې د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته د خبرونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو په دې ساته خبری مجله کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړی دی. دغشان نور مطالعه هم درته لرو او په دوهم نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام زما حق زما رائے هم درته خبرو. خو تر هر څه د مخه فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې په چا اب ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د تیرې شپې پیل شوې جګړه اوس هم په شدت روانه ده. په بدخشان کې د بشري حقوقو کمیسیون ولایتي کمیسیون د هغو ماشومانو په اړه اندېښنه وښوده چې د بېوزلۍ له کبله درانه کارونه کوي، او د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د تخار ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه پر چا اب ولسوالۍ ډله ییزه حمله کړې ده. د تخار ولایتي چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې دا جګړه نن هم په شدت روانه ده. د تخار د والیوان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي.
در نتیجه حملهشان البته مقاومت شدید نیروهای امنیتی ما موازی شدند، ولی فعلا وضعیت در چاپ حالت جنگی است. شهر و ولسوالی کلا تحت تصرف نیروهای امنیتی ماست.
په دې جګړه کې د اوشتي مرګجوب لپاره څه نه دي ویل سوي. خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د چعاب ولسوالۍ او امنی قمندانۍ ودانیو ته اور اچولی دی. خو د والی ویاند نه مني چې د ولسوالۍ د امنیتي قمندانۍ ودانی دي وسلوالو طالبانو نیولې وي. سبي الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند معرفي کوي، د ټویټر په یو پیغام کې ادعا کړې چې د چعاب ولسوالۍ ودانی او ټولې دفاعي پوستې نیولې دي. د تخار څخه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د دې ولایت چارواکي په درقد ولسوالۍ کې د ملي اردو د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان وروسته لاغه وژل سول چې وسلوالو طالبانو د دوی پر مرکز برید وکړ. بلخوا د دې ولایت د والی ویاند محمد جواد هجري هم د طالبانو د برید خبره مني، خو د نورو جزئیاتو لپاره کولو یې ډاډه کړې. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ادعا کړې چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې پر پوستو د بریدونو په نتیجه کې شل تنه سرتیر وژل سوي دي، او په وینا یې دوی پوستې هم له افغان ځواکونو نیولې دي، خو افغان چارواکي دا ادعا نه مني. اخوا په بدخشان کې د بشري حقوقو ولایتي کمیسیون د هغو ماشومانو په اړه اندېښنه وښوده چې د بېوزلۍ له کبله درانه کارونه کوي. ویل سوي په بدخشان کې شاوخوا 200 زره ماشومان په بېلابېلو درنو کارونو بوخت دي. په دې ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عارفې نوین ازادي راډیو ته وویل
قرار گزارشاتی که از مراجع مختلف و همچنان نهادهای دولتی مشخص داده شد که 200 هزار تیول در سطح بدخشان مصرف کار شاقه می باشند، که این را ما به یک دید نگرانی می بینیم که بیشتر نگرانی ما را البته بیشتر ساخته.
په بدخشان کې د دغو ماشومانو کورنۍ وایي چې دوی د بېوزلۍ له کبله مجبور شوي چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم زیاتې کورنۍ مجبور شوي چې خپل ماشومان درنو کارونو ته اړ باسي. زموږ غلا زده راډیو اوري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. د هغه درې هیوادونو دي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه دوام لري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر فدریکا موګرینی سره د اروپایي ټولنې د غونډې په څنډو کې وګوري. د دوی په خبرو کې به په خلیج کې د کشتیو د امنیت حساسه موضوع هم مطرح شي. د تهران او لویدیز ترمنځ اړیکې وروسته لاغه خرابې شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ. دغه اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک شوی و چې درې اروپایي هیوادونه او دوه نور لاسلیکونکي روسیه او چین هڅه کوي چې دا موافقه برحاله پاتې شي. ولسمشر ترامپ ویلي چې دا موافقه کافي نه ده چې د ایران د اټومي وسلو د تولید مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پولند ته خپل سفر لغوه کړ. ولسمشر ټرمپ په خپل هیواد کې پاتې څو د دوریان په نوم د هغه طوفان چاره وکړي چې په څو ورځو کې یې فلوریدا ایالت ته د راتګ خطر سته. ډونالد ټرمپ د پنځمې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل د دې لپاره چې ډاډمن سي چې د فدرالي حکومت ټولې منابع د طوفان پر راتګ تمرکز کړی، پولند ته خپل سفر لغوه کوي. د ویل پریکړه کړې چې راتلونکي اونۍ پولند ته خپل مرستیال مایک پنس ولیږي. د امریکا ولسمشر ویلي مهمه دا ده چې په واشنگتن کې پاتې سي او دغه طوفان د ستونزې چاره وکړي چې ممکن ډېر لوی هم وي. او یو ایراني چارواکی وایي چې د امام خمیني په فضايي مرکز کې یو راکټ د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. په پام کې وه دغه توغندی فضا ته واستول سي. دا ظاهرا د ایران دریم توغندی دی چې روان کال فضا ته استول ناکامه کیږي. رویټرز خبري اژانس د ایران د یو چارواکي خبري راخیستې چې ویلي دي دغه توغندی د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله منفجر سوی دی. دا چارواکي ویلي د ایران ځوان ساینس پوهان د دې ستونزې د حل هڅه کوي. د خبرونو پای
تاسې ازادي راډیو ته وګورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړل. د دغه کمیسیون ویان زبیولا سادات ازادي راډیو ته وویل
فارا، هرات او بادغیس ولایتونو ته د دغه اساس ما د لیگ نن پیل.
طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو په درشل کې دا اندېښنه چې طالبانو یو شمېر ډلې له داعش سره یو ځای نشي. د افغانستان د امنیت شورا ویان کبیر حقوال
ځینې وخت اندېښنې دا راپورته کیږي او جدي ډېر احتمال شته چې کله چې د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکایانو سره کامیابي د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونشي چې له داعش سره لاس یو شي. دا کار کېږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلېږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې بواوري چې د ایران په سمنان ولایت کې په هغه فضایي مرکز کې چې په پام کې ورڅخه توغندې د پنځشنبې په ورځ فضا ته وتوغول شي، توغندې د توغولو په دزګه کې چاودلې ده. په دغه شند په دوهم نیمه کې د انتخابات پرخه کې د ازادۍ رادیو ځانګړې پروګرام زما حق زما رائے هم درته خبرو ملګرتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو مخکې لدې چې د خبرونې لومړی موضوع تر شو کم خبرونه چې تاسو واوریدل د کول شي تاسو د ازادي رادیو په فیسبوک پانا او د ازادي رادیو په ویب پانا ازادي رادیو ټکه کا ما او ازادي رادیو ټکه او ار جی هم لوستل شي. د خبرونې لومړی موضوع د انتخاباتو په اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړل. دغه کمیسیون چارواکي وایي دغه لړۍ نن جمعه پیل شو چې په لومړي سرکه فرا بادغیس او هرات ولایتونو ته دغه دستګاوی استول کیږي. خو یو شمیر ګوندونه بیا وایي بایومیټریک دستګاوی تخنیکی ستونزې لري او دغه دستګاوی ورته د منلو وړ نه دی. ناجیه صافی په دې اړه راپور لري.
په داسال کې چې په راتلونکو ولسمشریز او ټاکنو کې د استعمالیدونکو بایومیټریک دستګاو تخنیکی ستونزې لا هم پر خپل ځای دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو د استولو لړۍ پیل کړې. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
فارا، هرات او بادغیس ولایتونو ته دغه اساس ما د لیگ نن پیل شو. هغه تخنیکی ستونزې او هغه درمنو کمپنی هغه مسولیت وخت نوې ورژن یې راوړو. هغه زموږ همکارانو په دغه وشتو کې ځای پر ځای کو. هغه مشکل اوسه شوی دی.
تر دې وړاندې بیا داسې اندېښنې مطرح شوې وې چې دغه بایومیټریک دستګاوی قلف نه لري او د رایې اچونې له ورځې وړاندې هم ترې ګټه اخیستل کېدای شي. همدارنګه د تکراري رایو د استعمال نه مخنیوي او د عکسونو نه تشخیصېدل د دغه دستګاو دوه نورې عمده ستونزې یادې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 10,000 نوي بایومیټریک دستګاوی رانیولي چې د پخوانیو 22,000 سره شمېر 9,000 دستګاو ته رسیږي. په ورته وخت کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بایومیټریک دستګاو کې ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
اتوم شنیدیم کې 400 بار هم شما کلک بار نشو
ان مو گوریدلی چې تاسو کڅلور سوزل هم خپل غوته په بایومیټریک کېک دی د زګای حسابوي او دا یو لوی نورین ده. خو سړی نه داد چې یو شمیر نړیواله کمپنی د دې دستګاو شفافیت تضمین کړي څو معلومه شي چې هغه څه چې موږ ته د ضمانت په توګه راکول کیږي درست دی کنه.
تصدیق اونا را ما داشته باشیم.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د ټاکنیز ټیم بیان فضل غنی حقمل بیا لازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل،
زمونږ وړاندیز دا و چې د بایومټریک دستګاه باید ستاندرد وي، معیاري وي، هیڅ ډول تخنیکی ستونزه ونه لري. ګوندونه باید مطمئن شي چې کومې دستګاوې چې کارول کېږي په دې کې هیڅ ډول ستونزه نشته. ولی متاسفانه چې دغو وړاندیزونو ته توجه نه ده شوې.
د یادول د چ د ولسی جرګې په تیرو ټاکنو کې هم په دغو دزګاو کې بیلابیل ستونزې موجودې وې. د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د رایه چونې په ورځ د بایومټریک د یو شمېر دزګاو کار نه کول او د کارکونکو کمه تجربه هغه ستونزې یادې شوې وې چې د رایه چونې په ورځ پروسه له ګډوډۍ سره مخ کړه. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا مهال ډاډ ورکوي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د دغو دزګاو ستونزه هواره شوې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر کمول تایید کړي، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی دی. ولسمشر ترامپ د پنځشنبې په ورځ له فاکس نیوز رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي. د ولسمشر ترامپ وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر به په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د وی هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پات شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې په شرایطو پورې تړلې وي. له ولسمشر ترامپ دا پوښتنه هم وشوه چې کچېری بیا ترګری ډلې له افغانستان څخه په امریکا برید وکړي څه به کیږي. نوموړي ځواب ورکړ او ویل امریکا به په یو داسې ځواک بیا راشي چې بیا به یې ساری ونه لیدلې شي. خون موړی ویل چې فکر نه کوي چې داسې څه پیښ شي. د امریکا د ولسمشر د دغه څرګندونو په اړه اسمت ساروان له ډاکټر عمر زاخلوال سره مرکه کړي. خغله زاخلوال د حامد کرزی د ولسمشرۍ په موده کې د افغانستان د مالی وزیرو، تر شاوخوا یو کال په خوا پوری په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده لرله او له طالبانو سره څوزلی په خبرو کې ګډون کړی دی. د خغلی ترامپ د تازه څرګندونو په اړه وویل،
د امریکا د ولسمشر څرګندونې ضد و نقیضې دي. څه چې مهم دی هغه د طالبانو او امریکې تر منځ روانې خبرې دي چې توقع داره کېږي چې په ورځو کې به نهایي شي، او تر کومه ځای چې زه معلومات لرم هغه په دغې په پایله کې کوم هوکړه لیک چې لاسلیک کېږي د هغې په اساس به د افغانستان څخه بهرني ځواکونه په شمول د امریکې په بشپړه توګه باندې وځي. نو اصلي قضاوت مونږ باید په هغه سند باندې وسي، نه د امریکې ولسمشر د شخصي څرګندونو په اساس.
فکر نه کوي چې طالبانو به همداسې یوه موافقه یا پشکاره یا پټه له دوی سره کړې وي چې امریکا دې په یو نه یو شکل سره نظامي حضور په افغانستان کې ولري؟
زه فکر نه کوم. تر کومه ځایه چې ماته معلومات دی هلته د امریکې د فوځونو د بشپړ وتلو موضوع مطرح ده.
یوه هیواد هغه هم د امریکا په شان د یوه ستر هیواد یو ولسمشر دغسې غیر مسؤلانه خبرې کولی شي؟
نو د امریکې ولسمشر خو نورې خبرې هم کړي. هغې په افغانستان کې د امریکې د توانمندۍ چې 10 میلیونه وګړي دلته وژلی شي او په نتیجه کې جګړه ګټلی شي، داسې خبرې څرګندونې هم یې کړي دي چې هغه خو یې ډېر مسؤلانه نه وي.
دا توان امریکا لري په دې کې خو څه شک نشته که اتم استعمال کې دا کولی شي؟
نه ولې نه، مګر دا چې بیا په عمل کې دا کار دی وشي خو بیا دا حقیقت ده، ډېر لرې دی. غیر څرګندونو نه اضافتن کوم بل ارزش او یاد دا چې طبعا توهیني وګړو موږ ټولو اکثر عمل هغې ته وخود.
یوازې ولسمشر ترامپ په افغانستان کې له طالبانو سره له موافقې وروسته د امریکایي ځواکونو یا د سی آی ای د حضور خبره نه ده کړې، نورو امریکایي چارواکو هم کړې ده. مثلا
امریکې کې زه دوه مختلف یا زیات موقفینو وینم. مثلا د سناتور ګرام خبره دا ده چې امریکای فوزونه دلته په دوام پیدا کی متيقین ما چې د زنو برحاله جنرالانو به هم دا موقفي ذکر په خواني جنرالانو لکه جنرال پټریس او دارنګ نورو جنرالانو هم په دې اړوند باندې لیکنی کړي او دا څرګندونه کړي چې د افغانستان څخه د امریکای فوزونو بشپړ وتل د امریکا امنیت ته په حقیقت کې وخت په لحاظ دا کار بدونش مخواغه په دې اوس وخت کې مونږ باید په څرګندونو په شکل باندې ونیسو چې مهم دی هغه دا دی چې کوم اسناد چې ځکه د امریکای او د افغانستان د حکومت تر منځ پر راتلونکي اونۍ کې حکومت مودې په داخل دی اونۍ کې چې د سیاسي سند به امزشي او همدارنګه طالبان او د امریکای تر منځ که په هغه کې د امریکای د فوجونو د بشپړ وتلو خبر وي نو باید مونږ هغه سقاوني چې ځکه چې هغه هوکړه دا او د نور شي څرګندونه دي
ځینې خلک وایي چې حکومت ژمنه چې طالبان امریکا ته ورکوي او د هغه په وړاندې امریکا حاضریږي چې د خپل ځواکونو د وټولو محالويش اعلان کړي طالبان هغه ژمنې عملی کولای نشي مثلا طالبان د داعش مخنشي نیولای یا د نورو ترهګرو ډلو مخنشي نیولای شاید یو شرط ده هم وي چې د افغانستان له اوسنی حکومت سره په یو نوي شکل سره جوړ شي او روغه وکړي په طالبانو کې یو شمېر کسان په دې اصرار لري چې باید خامخا د زور لري واک بیرته ونیسي او اسلامي امارات چې دوی په خوا درلو دغه سی او امارات جوړ کړي که دوی کوم موافقه هم کوي هغه عملی کېدای نشي په دې اړه تاسو څه سره څه ده
اول خو بیا هم تر کومه هدا چې زما معلومات لرم او دې خبرو په جریان کې داسې یو هوکړه چې طالبانو دي امریکای ته ورکړي داسې یو ژمنه چې طالبان دي امریکای سره کړی وي البته اسناد به وښيي چې د دوی د فوزونو په وتلو سره به طالبان بهرني جنګیالي له منځه وړي یا داعش به له منځه وړي داسې څه نشته څه شی چې ژمنه د طالبان د لوري هغه ده چې دوی به په خپلو لیکو کې او یا په خپلو سیمو کې هدا قلم دا اوس چې دوی د کنټرول لاندې دي بهرني جنگیالیو ته ځان ورتوي دوی په خپل اړیکې د بهرني جنگیالیو سره لکه القاعده کلریش کوي به او همدارنګه په تبن په هغه سیمو کې چې داعش دی په هغه کې نو بیا یو څه به فکر کوم چې دا هماهنګي الفاظ به په هماهنګي سره د داعش پر ځایونه په نخښه شي او لمنځه لاړ شي پر اتلونکي کې خو به دا توقف کیږي چې طالبان به د نظام یو برخه وشي طالبان به نظام نه وشي د نظام یو برخه وي هغه ته بجمنتیا او یو مقاد کم تعهد چې کیږي هغه به د هغه نظام او د امریکای د نظام ترمنځ وي چې هغه به تمن په افغانستان کې بهرانه یو جنگیالیو ته د پر ځایونو نه ورکولو یا حتی کې وي لمنځه وړلو مسله به وي
بله د په پاکستان کې د افغانستان په خونه سفیر حضرت عمر زاخلوالو چې د ولسمشر ټرمپ د روسیو څرګندونو په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
اوس هم یو بهرنی موضوع د ایران په سمنان ولایت کې په هغه فضائي مرکز کې چې په پام کې ورڅخه یو توغندې د پنځشنبه په ورځ فضا ته وتوغول شي د توغولو په دزګه کې چودلې ده د پیخه داسې محل کېږي چې په پام کې د نن د برېټانیا فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبري وکړي په یو بل پرمختګ کې بیا امریکا په لبنان او عمان کې له ایران سره په تړلې حزب الله ډلې نوي بندیزونه لګولې دي دا مسله زما همکار نوریاس نوری تعقیب کړي چې هم دا اوس را سره په سټډیو کې دي نوری صاحب خره غلا سوقدار ته وایي چې د ایران په فضائي مرکز کې د 14 پاړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي دا څنګه 14 و
دغه 14 د ایران د سمنان ولایت د امام خمینی په فضائي مرکز کې توغول په هغه دزګه کې په پام کې و پرون ورڅخه یعنی پرون پنځشنبه یو توغندې فضا ته توغول شي شوه ده د ظاهر د ایران دریم توغندې دی چې روان کال فضا ته توغول ناکام کیږي رویټرز خبری آژانس د ایران دی او چارواکي له قوله خبر ورکړي چې ویلي دي دغه توغندې د زینو تخنیکی ستونزو لکه بل منفجر شوی پایله دغه چارواکي ویلي د ایران ځوان ساينس پوهان د دې ستونزې د حل هڅه کوي. دغه ایرانی چارواکي دا هم چې د نوم له خودلو په شرط البته خبرې کولې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو رویټرز د یو امریکایي چارواکي خبرې هم راخیستې چې ویلي د فضا ته د ایران لخوا د سپوږمکۍ توغول ناکام شوی دی. البته په هغو تصویرونو کې چې د پلانټ لابس او ماکسر ټکنالوژي شرکتونو ساتلایټونو اخیستي ښکاري چې د توغندي د توغولو له دستګا څخه تور لوګی پورته کیږي. څو ورځې مخکې بیا له دې ځایه په اخیستل شوو تصویرونو کې چارواکي لیدل کیږي چې د توغولو دغه دستګا په شنه رنګ رنګوي. په پرونیو تصویرونو کې بیا ښکاري چې ظاهرا نیمایي برخه د دغه دستګا سوځېدلې ده.
بله، نوري صاحب، د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران چې په پام کې د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي، زه معلوم دي چیرې دوی سره راغونډيږي ونډه کوي.
د درې وړو هیوادونو د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به نن د فنلند په پلازمېنه هلسنګي کې د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. دا هغه البته درې هیوادونه دي چې د 2015 کال په اټومي تړون کې لا هم تر اوسه پاتې دي. او د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشرف دریکا مغیرین به هم له دغو وزیرانو سره په دې غونډه کې چې د اروپایي ټولنې د مشرانو د غونډې په څنډه کې جوړیږي ګډون وکړي. د دوی په خبرو کې به په خلیج کې د کښتیو د امنیت حساسه موضوع هم مطرح شي. دا په تاسو کې پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه هم دوام لري. د تهران او لویدیز ترمنځ اړیکې لکه څنګه چې اوریدونکي پوهیږي وروسته له هغې خراب شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ. او دغه اټومي تړون په 2015 کال لاسلیک شوی و چې درې اروپایي هیوادونه او دوه نور لاسلیک کوونکي روسیه او چین هڅه کوي چې دغه موافقه یا دغه تړون ژوندی وساتي. ولسمشر ترامپ ویلي چې دغه تړون کافي نه دی چې د ایران د اټومي وسلو د تولید مخه ونیسي.
بله، نور صاحب، پلان ډول ته هم وایي چې له ایران سره په تړاو په لبنان او عمان کې پر ډلو او شرکتونو د امریکا د نوي بندیزونو په اړه په دې اړه
دغه نوی بندیزونه د امریکا خزانه وزارت پرون اعلان کړل چې مالی پلاو په لبنان او عمان کې د ایران ملاتړ حزب الله ډله په نخښه کوي. د خزانه وزارت اعلان وکړ چې په لبنان کې ډیره جمال ترست بانک باندې په دې خاطر بندیزونه لګوي چې د حزب الله د غیر قانوني مالی او بانکي فعالیتونو ملاتړ کوي. البته د خزانه وزارت دا هم ویلي چې د عمان له حکومت سره په شراکت کې دغه نوی بندیزونه لګولي. د امریکا د دغه نوی بندیزونو په نتیجه کې افراد او دغه راز شرکتونه لدی منکیږي چې کچېری سرغړونه کوي له امریکا کې فعالیت وکړي یا امریکایي اتباع او امریکایي شرکتونه نشي کولای چې له دغو بانکونو او له دغو ادارو سره سروکار ولري.
ډېر ډېر مننه نوري صاحب. نوري اس نوري چې د ایران په سمنان ولایت کې په فضائي مرکز چې په پام کې ورڅخه یو توغندې د پنځشنبه پوره فضا ته وتوخول شي د توغولو په دزګ 14 په دیړی تاسو ته معلومات ورکول.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، ورزو کندز ته له کندز خزمو خبريال اجمل آریان را سره د تلیفون په کرخه ده په چایاب کې د روسیو نام نه او نخته پاړه راته معلومات راکوي. آریان صاحب، کرته وای چې موضوع سره د اوریدونکو سره شریکه کوي.
مننه. زه لومړی خپل سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د تخار ولایتی شورا وای چې نن سهار 15 بجې وسلوالو طالبانو د په د چاهاب ولسوالۍ په څو استقامت باندې بریدونه پیل کړي وو چې په نتیجه کې وسلوات د چاهاب ولسوالۍ ښار ته ننوتی دي. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ ودانۍ طالبانو نیولې ده او وروسته له نیولو نه سوځولې ده. همدارنګه د امنیت قوماندانۍ ودانۍ هم نیولې ده. د هغه په وینا چې اوس مهال د ښار په دننه درنه جګړه روانه ده او د هغه جګړې له کبله د چوکوشي او سرای رسېدم اور اخیستی، ځینې دوکانونه هم سوځېدلې دي. په ورته وخت کې هغه خلک چې په جګړې کې پاتې دی. البته په چا ولسوالۍ کې د دوی ازادۍ راډیو ته ویل چې اوس اوس هم په ښار کې
په دغه اریان صاحب په دغه دغه کې په دغه نښته کې چې شوي د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي چې مرګ ژوبله لري ډېره د کمله څنګه ده؟
د مرچوب پاره البته پښتنو کوله تر اوسه پورې دوی وایي چې خلکو ته مالی او ځاني زیان نه اوښتي اوښتي دي، خو دقیق ارقام یې ښکاره نه کړ. په ورته وخت کې د تخار دیوالي وایر محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې دوی په مکې ځواکونه هم سیمې ته استولي دي. هغه هم وایي چې د ښار په دننه جګړه جریان لري. هغه وویل چې د امنیتي ځواکونو په رسېدو سره به وضعیت تغییر وکړي. او بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان باندې چې کوي، هغه بیا وایي چې دوی د چا ولسوالۍ نیولې ده او ادعا کوي چې ګڼ شمېر افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
ډېر ډېره مننه د ازادي راډیو همکار اجمل آرین و چې د تخار د چایاب ولسوالۍ په اړه راپور ورکوو چې دغه ولسوالۍ مرکز د طالبان لخوا په یو جګړه کې نیول شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو، اوس هم یو تفصیلی راپور په دې اړه لرو چې کده په امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو اندیښنې داسې موجودې دي چې کېدای شي یو شمیر ډلې د طالبانو له داعش ډلې سره یو ځای شي. په دې اړه خان محمد سین یو تفصیلی راپور برابر کړی دی.
په افغانستان کې د داعش او سو نورو تروریستي ډلو ګواښونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لورستی کېدو سره بیا هم د یوې اندېښنې په توګه مطرح کیږي. افغان چارواکي هم په هیواد کې د دغو ډلو او په تیره د داعش فعالیتونه جدي او خطرناک ګڼي. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د سولې له موافقې وروسته له داعش سره د ځینو طالبانو یو ځای کېدل ممکن د هیواد لپاره د داعش ګواښونه جدي کړي.
ځینې وخت اندېښنې دا راپورته کېږي او جدي ډېر احتمال شته چې کله چې د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکایانو سره کامیابېږي، د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونیسي چې له داعش سره لاس یو کړي، دا کار کېږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب پلاوي د سولې موافقې ته د ژر رسېدو خبره کړې ده. که څه هم افغانانو ته دا یو ښه خبر ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ د ځینو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونه د جدي اندېښنو سبب شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې له دې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې فعالې دي چې د حکومت پر ضد جنګیږي. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه تروریستي ډلې په سیمه او له سیمې نه بهر په لوړه کچه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري او د دینی مشروعیت د بم جوړولو په روزنه او له خلیج نه طالبانو ته د مالی مرستو په جلبولو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د ده په خبره د سولې له پروسې سره به د طالبانو له یو ځای کېدو سره بیا هم طالبان د دغو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي.
طالبا به حد وابستگی مالی و مهارت های نظامی
طالبان له دغه ډلو سره دومره مالی، مهارتي او مذهبي تړاو لري چې پر وړاندې به اقدام کول لري خبروي. که طالبان د هغوی پر وړاندې اقدام وکړي، د طالبانو په منځ کې به جنگ او جدال رامنځته شي.
د حقانی شبکه، د عبدالمنان نیازی ډله، پاکستانی طالبان، جندلا، لشکر طیبه، جیش محمد، اندیشه اسلام، جبهه پیامبر، نهاد الاسلام، د ازبکستان اسلامی حرکت، دعوت القرآن او نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو، داعش او القاعده تر څنګ فعالیت کوي. همدارنګه د شرقي ترکستان جنبش، انصار الله او البدر تروریستي ډلې ګڼل کیږي. اجرایوی رئیس عبدالله عبدالله سو میاشت مخکې په افغانستان کې حزب التحریر هم د تروریستي ډلو غیر نظامی څانګه بللې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د دغو ډلو توپیر دا دی چې دوی له بهر راغلي، له دې هېواده بهر د سیمې په کچه پروګرامونه لري، خو په افغانستان کې ولسی بنسټ ډیر کمزوری دی. د امنیتي چارو پوه مرزا محمد یارمند وایي د دغو ډلو ریښې تر ډیره په پاکستان کې دي او له طالبانو سره د سولې له هوکړې وروسته به فعالیتونه نور هم پراخ شي. به غور جنگیلی، چیچنی، پاکستانی، ازبک، عرب، ترکمن، تاجک، قزاق، قرغز او نور په دغه ډلو کې شامل دي. مرزا محمد یارمن وای دغه جنگیلی د افغانستان په ځینو برخو لکه بدخشان کې د شورویانو پر ضد د جهاد له وخته موجود و او حتی له ټولنې سره یو ځای شوي دي.
اینا د وطن خود راسته نمیتونن و زمان جهاد افغانستان آمده بود.
دوی د افغانستان د جهاد پر مهار راغلی وو، اوس خپل هیواد